افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګ یونیس پروګرام مهیروي خو مخکې دی چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونه کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې ټلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د باندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافی او ښې حکومت ولې درجه ستایلی دی. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د باندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د بشر الاسد رژیم د پرزیدو او د احمد الشره په مشرۍ د ځواکونو د واک ته رسېدو ملاتړ کړی چې د ځواکونو په سوریه کې ښځو ته د کار او زده کړو په شمول د ازادیو د ورکولو ژمنه کړې ده، خو طالبانو ښځې د زده کړو او کار په شمول له ټولو لومړنیو بشري حقونو محرومې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 1,45,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په 10 ولایتونو کې 15 روغتونونه پیاوړي کړي دي. د هغو په منځ کې 9 د ساري ناروغیو، 2 بیړني روغتونونه او 6 د رواني ملاتړ او درملنې روغتون نه دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده، خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالي په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادا کده چې افغان کډوال په زور وېستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له کېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلې چې پاکستان پر افغانستان 2 ځلې بمباري کړې ده. له بلې خوا پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې په غونډه کې په غیر مستقیم ډول پر افغانستان د پاکستان د هوایي برید دفاع وکړه او ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی په وړاندې څرګند دریځ غوره کړي او پاکستان دوه ګونی چلند نشي زغملی. د پاکستان د پاووز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 950,000 عملیاتو کې د دولت 915 وسلوال مخالفین وژلي دي. چودری په یو خبری کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاووز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 او څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکو وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال په لومړیو 10 میاشتو کې په پاکستان کې د ناامنۍ 1,516 پیښې ثبت شوي چې د هغو په منځ کې 918 په خیبر پختونخوا کې ثبت شوي دي. په دې پیښو کې 1,538 کسان وژل شوي چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په پاکستان په تېره بیا په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې په وروستیو کلونو کې امنیتي پیښې خورا ډیرې شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 650 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علي یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د کلکان 6 په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د نه دي ویلي چې نیول شوي بیا اسناد کډوال په کومو هیوادونو پورې تړاو لري، خو په تېرو دوو کلونو کې د ترکیه امنیتي ځواکونو د نورو ملتونو ترڅنګ ګڼ شمېر افغان کډوال هم نیولي او اکثره یې افغانستان ته لیږلي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپل لومړی پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 1,568 منډې وکړې. د زیمبابوې لپاره 3 لوبغاړو سلیزې وکړې او له کبله دا سیالي افغان لوبډلې ته سخته شوه. ټاکل شوې ده چې افغانستان او زیمبابوې یوه بله ټیسټ لوبه هم وکړي. ازادي راډیو اوري. کوړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریځ غوره کړي. د پکتیکا په برمل د پاکستان له برید وروسته د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ ناندرې تیزې شوې. آیا هغه جدي دي؟
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او جی ایچ کیو پروژې دي.
په یو راپور کې وویل چې په ایران کې پر افغان کډوالو په دې وروستیو کې د هغه هیواد چارواکو فشارونه لا زیات شوي دي. د خوست په لکڼیو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې.
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې، هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت یو ژوبن جوړ کړی چې ډیر خلک لیدو ته ورځي.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلی دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو لپاره چې سړی راولي رقم رقم حیوانان شته.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي د دې هیواد د هوایي شرکت الوتکه چې په دې وروستیو کې په قزاقستان کې لویدلې ویشتل شوې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د افغانستان طالبان باید د ان ټي ټي پی پر ضد غوڅ دریز خپل کړي. هغه له دې سره سره چې افغان طالبانو د بدل اخیستو ژمنه کړې ده د پکتیکا پر برمل ولسوالۍ د برید دفاع وکړه. په همدې منځ کې ځینې راپورونه وایي چې پر ډیورن کرښه د دواړو خواوو ترمنځ څو ساعتونو په مخه بیا نښته شوې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت په خپل منځ کې نښته تایید کړې نه ده، خو پر برمل له هوایي برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې انترنګلې شوې دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د پکتیکا ولایت پر بربل ولسوالی د پاکستان د هوایی ځواک له بمباری وروسته له پکتیا څخه ځینې راپورونه وایي چې د پنځشنبه په شپه د دې ولایت په ډنډو پټان ولسوالی کې پر ډیورن کرشه د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نشته شوې ده. وی طالب سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نشودلو په شرط تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دسمبر په 28مه د شپې شاوخوا یو بجه پیل شوه او څو ساعته دوام وکړ. د دې نشتی په ترڅ کې دواړو خواوو د یو بل پر ضد له درنو وسلو کار واخیست. د سیمه ایزو سرچینو په وینا د پاکستانی ځواکونو لخوا توغول شوي ځینې راکټونه د ملکی خلکو پر کورونو لګیدلې دي، خو تر اوسه دواړو خواوو ته د اوښتې مرشوبې یا زیانونو په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. پاکستان او د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو د طالبانو یوې بلې سرچینې وویل چې پاکستانی پوځیانو خپلې خواته هوایي ډزې کړې دي چې له کبله د دواړو خواوو ترمنځ نښته نه ده شوې. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې د پکتیکا له بمباری وروسته لا کړکېچنې شوې دي. طالبانو ویلي چې له پاکستان څخه به د دې برید بدل واخلي، خو د پاکستان صدر اعظم پرون د کابینې په یو غونډه کې د برید دفاع وکړه. ویل چې د طالبانو حکومت باید د ټي ټي پی پر ضد کلک اقدامات وکړي او پاکستان دوه ګونه چلند نشي زغملی. د همداراز ویل په داسې حال کې چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د شکېدو غوښتونکی دی، دا نشي منلی چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې آزاد وګرځي. شهباز شریف په وزیرستان کې د ټي ټي پی د تازه حمله په ترڅ کې د خپل پوز د یو جګ پولیس صاحب منصب د وشل کېدو یادونه هم وکړه. ټي ټي پی ویلي چې په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په یو برید کې شپاړه سرتیري وشلې دي، خو په داسې حال کې چې شهباز شریف د افغانستان پر خاوره د هوایي برید دفاع کوي، د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په زندان کې دی ویلي دي چې دا ډول بریدونه د پاکستان ستونزې نشي حل کولی. عمران خان پرون جمعه د اډیالې په محبس کې له خبریالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې وویل ادعا کېده چې که افغان کډوال په زور وایستل شي نو ترهګري به ورسره کمه شي، خو دې کار د امنیت له شکېدو سره مرسته ونه کړه، مګر د دوو هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. عمران خان له وکیلانو او خبریالانو سره خپلې خبرې پر خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې او ویلي چې پاکستان پر افغانستان دوه ځلې بمباري کړې ده. د طالبانو او پاکستان اختلاف او ناندریو ته ځینې افغان شنونکي د شک په سترګه ګوري. د پوهنتون پخوانی استاد او د سیاسي چارو کتونکی عزت الله پیژان یو له دغو کسانو څخه دی.
زما په نظر ټي ټي پی، طالبان او داعش ټول د پاکستان د استخباراتو او د جی ایچ کیو پروژې دي، او دا پروژې او دا ګروپونه دوی د خپل ځان په ګټه په بیلابیلو وختونو کې د بیلابیلو لارو کاروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ تایید کړ چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان په بمباری کې ملکی وګړي وژل شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په دې ورستیو کې په ایران کې پر افغان کډوالو د هغې هیواد د چارواکو له لورې فشارونه بیا زیات شوي دي. د ایراني وجکپوري امنیتي چارواکي د هیواد کې د بې اسناد بهرنیو اتباعو او د کار ګمارونکو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی. په عین حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په کیش او د ایران په ځینو نورو سیمو کې اوسېږي وایي د افغانانو په وړاندې ورځ تر بلې د ایراني چارواکو چلند سختېږي.
په ایران کې د افغان کډوالو د شتون او د کار پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه د دغه هیواد یو جکپوري امنیتي چارواکي اعلان کړی چې د بې اسنادو بهرنیو اتباعو یعنی افغانانو شتون په دې هیواد کې جرم دی. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو اتباعو او غیر قانوني اتباعو استعلام په دې هیواد کې د افغان کډوالو لپاره کاروي. د ایران تسنیم خبری آژانس د پنشن می پورس د دسمبر په شپږمه د ایران د پولیسو د عمومي قومندان د ځای ناستي سردار قاسم رضایی له قوله راپور ورکړی چې د دوه غیر قانونیت باو په کار ګمارنه هم جرم دی. هغه په کیشتاپو کې په یوې غونډه کې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول په سیاحتي سیمو کې لکه کیش د دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. صفی الله چې په کیش کې میشت یو افغان دی، ازادي رادیو ته وویل
اکثر مشه کې د کیش اومیم.
یو کال کې چې په کیش کې د امام خمینی په بلوار کې په یو فابریکا کې کار کوم. شرایط ډیر سخت دي، افغانانو ته دلته هیڅ اجازه نه ورکوي، وای تجارتي شار دی او نه غواړو افغانان نظم ګډوډ کړي. کوم ځای کې چې زه کار کوم د یو افغان دی، کنه ایرانیان د پولیسو له بیره هیڅوک کار ته نه نیسي.
د تهران د پاکدشت سیمې اوسیدونکو احمد زبیر وایي څو ورځې وړاندې پولیسو په دې سیمه کې فابریکې د افغانانو د ګمارنې په جرم وتړلې او هغوی یې له کاره وایستل. هغه ازادي راډیو ته وویل
فابریکې په بشپړ ډول تړلې دي او ویلي دي چې نور افغانان نه ګماري. حالات ډیر ناوړه دی او اوس موږ کار لټوو چې وګورو په نور سیمو کې پیدا کیږي او که څنګه. افغانان هر ورځ ایستل کیږي او وضعیت هیڅ د پخوا په څیر نه دی.
ایرانی چارواکي تل د دې هیواد پر اقتصاد او زیربناوو د بهرنیو اتباعو د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې اعلان کړی چې که څوک د دوی په خبره غیر قانوني کارګران ونیسي د هرې ورځې په بدل کې به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان یعنی $40 جریمه ورکوي. حکومت څو ځلې د غیر قانوني کډوالو د ځپلو هڅې کړې دي او اقتصادي ستونزې د دې اقداماتو لامل ګڼلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو واک ته تر بیا رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو ورتګ ډیر شو. ډیری دوی د سیاسي بې ثباتۍ، تاوتریخوالي او اقتصادي ستونزو له امله د هیواد ته پناه وړي. مخکې ایراني چارواکو ویلي وو چې د 2015 کال تر مارچ پورې به له دې هیواد څخه له 2 میلیونه ډیر افغان کډوال وباسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د آذربایجان د پارلمان یو غړی وایي چې د دې هېواد هوایي شرکت الوتکه ویشتل شوې ده. د آذربایجان د هغې الوتکې په اړه چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې ولویده شک دی چې د روسیې د هوایي دفاع په توغندوی ویشتل شوې ده. په الوتکه کې یوه ټپي شوې هم ویلي چې تر پیښې مخکې د چاودنې غږ اورېدلی و. تفصیل لیس مسروان په راپورټ کې.
څلور سرچینو د آذربایجان په جمهوریت کې ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د چهارشنبې په ورځ په قزاقستان کې د دې هیواد مسافر وړونکي الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا نسکوره شوې ده. یو مسافر وړونکي امبرایر الوتکه د چهارشنبې په ورځ د جدې په 15 نیټه د قزاقستان اکتایو ښار ته نږدې ولوېده چې په پایله کې 8 کسان مړه شول. دا پیښه وروسته له هغه رامنځته شوه چې د الوتکه د روسیې له هغې سیمې څخه تېره شوه چې په تیرو میاشتو کې ماسکو پکې د اوکراین د بې پیلوټ الوتکو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هوایي دفاع سیستمونه ځای پر ځای کړي وو. د آذربایجان دولتي سرچینو یورو نیوز شبکې ته هم تایید کړی چې د قزاقستان په اکتایو کې د آذربایجان د هوایي شرکت الوتکه د روسیې له مځکې څخه هوا ویشتونکي توغندي په واسطه ویشتل شوې ده. د دې سرچینو په وینا توغندی د ګروزنی په اسمان کې د بې پیلوټ الوتکې د فعالیت پر مهال د آذربایجان د هوایي شرکت د 8422 الوتنې په لور توغول شوی. د آذربایجان جکپورو چارواکو هم انادولو خبري آژانس ته ویلي چې هغه الوتکه چې په قزاقستان کې لوېدلې وه د روسیې د هوایي دفاع سیستم له لورې په نښه شوې وه. په همدې حال کې روټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې د قزاقستان د منقشلاق سیمه ییز څارنوال ابیلای بیک اوردا بایف د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د قزاقستان پلټنې تر اوسه دې پایلې ته نه دي رسیدلې چې د آذربایجان د هوایي کرښو الوتکه د روسیې د هوایي دفاع سیستم لخوا لوېدلې ده. ویشتل شوې الوتکې ته په هیڅ روسي ډګر کې د بیړنۍ ناستې اجازه نه وه ورکړل شوې او پیلوټانو ته لارښوونه شوې وه چې خپل سفر ته د قزاقستان د اکتایو لور ته دوام ورکړي. د الوتنې په مسیر کې چې د کاسپین سمندرګي پر سر تیریده د الوتکې د موقعیت موندونکو سیستمونه هم ګډوډ شوي وو. د آذربایجان د سرچینو په وینا دغه توغندی د پانتی سیر ایس هوایي دفاعي سیستم څخه توغول شوی وو. روسی سرچینو هم تایید کړی چې کله دغه الوتکه د چشنیا له سیمې تیریده د روسیې د هوایي دفاع ځواکونه د اوکراینی بې پیلوټ الوتکو په وړاندې په عملیاتو بوخت وو. یوې هوایي امنیتي کمپنۍ د پنجشنبې په ورځ امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال ته ویلي وو چې احتمال شته چې د روسیې د هوایي دفاع سیستم توغندي د آذربایجان الوتکه ویشتي وي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د قزاقستان، آذربایجان او روسیې چارواکو اعلان کړی چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کابل ښار د مکرریانو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستم سم فعالیت نه کوي. دوی وایي په دې ساړه ژمي کې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د مکرریانو د اکثرو بلاکونو له جوړېدو څو لسیزې اوړي چې د مرکز ګرمي په ګډون د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو سیستم رغېدو او د غرض ساتنې ته اړتیا لري. نور د عابد سپوږمۍ په راپور کې
د ژمي د موسم له پیل او د هوا له سړېدو سره هم مهاله د کابل ښار د مکرویانو یو شمېر اوسیدونکو د مرکز ګرمۍ او د سیستم د غیر فعال حالت په تړاو د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د یخنۍ له امله سختو ستونزو سره مخ دي. هغوی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره هیڅ اسانتیاوې نه لري، ماشومان یې ناروغان شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دا دریم ژمی دی چې د خپلو اپارتمانونو د مرکز ګرمیو له غیر فعال حالت شکایت کوي، خو په خبره یې چا یې تر اوسه غږ نه دی اورېدلی. پلوشه چې د کابل د مکرویانو یوه اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل
مرکز گرمی نداریم در مکرویانو، مادر جانم هم تکلیف زیاد نفس تنگی
زمون ستونزه په مکرویانو کې ډیری دي. مرکز گرمی فعال نه دي. زه د سالندې سخت ناروغي لرم، د پښو عمله تکلیف لرم او په څوکې په ناسل مونږ کوم. د ټولو مکرویانو نو د خلکو ستونزه په ژمي کې ډیری دي، ځکه موږ نشو کولای خپل کورونه ګرم کړو. ماشومان مې هم تر ریزه شو ټوخیږي،
نمیتونیم هم جای ګرم بسازیم و اولادایمو بسیار زیات تکلیف دارن، همیشه ریزه شو سینه بغل میشن.
جمشید چې د مکرویانو بل اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وایي
چې له 5 سال به طرف دی مال زندگی میکنیم،
موږ 45 کاله کیږي چې دلته اوسېږو. مخکې مرکز ګرمي فعال وي، خو اوس سیستم غیر فعال دی. هڅې روانې دي چې دا سیستم فعال سي، خو تر اوسه بې پایلې دي. موږ ته اجازه نشته چې د لرګیو بخارۍ کښېږدو، خونې کانکریټي او یخې دي. موږ له ګازه کار اخلو.
که څه هم د کابل د مکرویانو د بلاکونو یو شمېر وکیلان هم دا ستونزه تاییدوي، خو د موضوع د حساسیت له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. د کابل د مکرویانو د مرکز ګرمیو د ریاست د ساتنې او مراقبت آمر انجینر محمد انور هم په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. د کابل د مکرویانو د اوسیدونکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی و چې د ژمي په رارسېدو د مکرویانو د استوګنیزو بلاکونو په ګډون د ښارګوټو او شخصي ودانیو خاوندان مسؤلیت لري چې ټول ګرم کوونکي سیستمونه ګازي یا برقي کړي چې د هوا له ککړتیا مخنیوی وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوست په لکنو کې د قومونو یووالي تر سرلیک لاندې د سلګونو ننداره کوونکو په ګډون د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغه لوبو اتلولي چې د بلال مندوزي لوبډلې په خپل نوم کړه د خوست مرکز ولسوالیو شپاړسو لوبډلو پکې ګډون کړی و. د دغو لوبو منتظمینو ورزشکارانو لپاره په ښار او نږدې سیمو کې د لوبو د میدانونو او په څه نا څه لویې کچې د سپورټي سیالیو د جوړولو غوښتنې وکړې. والیبال په افغانستان کې له پخوانیو لوبو څخه ده چې په دې هیواد کې ډېر مینهوال لري. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورئ.
دا د خوست لکنو اړوند د بودیخیرو په سیمه کې د بلال مندوزی او تڼیو د الف لوبډلې ترمنځ د والیبال د سیالیو پایلو بده چې اتلولي بلال مندوزی لوبډلې په خپل نوم کړه. د والیبال یا د لوبې چې د اړیکو په نوم د یوې نادولتي مؤسسې په مالي ملاتړ ترسره شوې پنځه لس ورځې دوام وکړ او د خوست د مرکز ولسوالیو شپاړسو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د اړیکو دفتر استازي ایوب اندیال مشال راډیو ته وویل
د دې موخه دا وه چې په سیمه کې ځوانان سره یو ځای شي، د دوی ترمنځ هغه ستونزې هغه تربګرانۍ له منځه لاړې شي او په یووالي او اتحاد سره ژوند وکړي.
ورزشکاران سپورت او لوبې د ټولنې په سمون او اصلاح کې ګټورې بولي او وایي په دې سره ځوانان متوجه کیږي چې د روغتیا ساتنې تر ټولو ښه او ګټوره لار سپورت او د منظم ورزشي تمرینونو ترسره کول دي. یو تن ورزشکار احسان الله احسان وایي
لوبې د ټولنیزو اړیکو ټینګولو لپاره د نشه یي موادو مخدره موادو د مخنیوي په خاطر ډېر موثره تومیدي دلته ځوانانو درې می سترای کی لوبې کی او د نشه یي موادو مخنیوي کی.
خوستی ورزشکاران وایي څومره چې د دې ولایت ورزشي ادارې او فدراسیونونه سپورتي لوبې په لاره چوي په هماغه کچه دې ځای کې د عادي او رسمي سپورت برخې پیاوړي کیږي. یو بل تن ورزشکار بلال وویل
وختنه مدادي چې په رتلونکي کې دا ډول برنامه نورم په لاره واچول شي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالي او انسجام مخه برابر شي.
د لوبو منتظمین وایي د خارونو په پرتله په ولسوالیو او اطرافي سیمو کې د سپورتي لوبو ننداره ډیره وي او خلک ډیر مینوال دي، خو د لوبو لازمي اسانتیاوي پکې نشته. د لوبو یو منتظم شریف خان پښتونیار وویل
یو ار وخت د فورم موږ داسې چلی برابرۍ کړی دي خو موږ ته د فدراسیون له لوري مقصد داسې نور توجه نه شوی دي، خاص میدانونه نه لرو نو موږ هم وخت
والیبال په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې یو پخوانی لوبه ده چې په ښارونو او کلیو کې مینهوال ډیر دي او له پخوانه د ښوونځیو د سپورت په مضمون کې هم د یو مهم ورزش په توګه تدریسیږي. خو بیا هم په افغانستان کې د شته ستونزو او د سپورت په ډګر کې د نیمګړتیاو له کبله افغاني والیبالارانو په نړیوالو سیالیو کې هغه لاسته راوړنې نه دي خپلې کړې چې ولس هیله لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې یو کس په خپل شخصي لګښت ژوبڼ یا باغی وش جوړ کړی دی. د مسؤلینو په وینا هره ورځ دې ژوبڼ ته په لسګونو کسان ورځي، خو په ځانګړې توګه د پنجشنبې او جمعې په ورځو د سیلانیانو شمیر زیات وي. نور تفصیل دې صادق رښتینی په راپورټ کې.
د وسپنیزو پنجرو شاته ولاړ لسګونه کسان چې ډیره برخه یې ځوانان او ماشومان دي، د دوو کوچنیو او سپین رنګه ښکلو زمریانو ننداره کوي. په کندهار ښار کې د وحشي ژو او مرغانو دا ځانګړی تازه پرانستل شوی ژوبڼ د دې ولایت د اوسیدونکو لپاره د تفریح فرصت برابر کړی دی. د کندهار ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکی سید محمد اغا د خپل اولادونو سره یو ځای د دې ژوبڼ لیدو ته راغلی دی. دی وایي د ژوبڼ ننداره یوازې د تفریح لپاره نه ده، بلکې اولادونو ته د حیوانات په اړه د معلوماتو ورکولو یو غوره موقع ده.
دلته دا بغواش ته راغلی نو اولادونه هم راوستلې دي. یو څه تفریح ځای دی د ماشومانو د اولادو دپاره چې سړی راولي، رقم رقم حیوانان شته د کوچنیانو دپاره یې سړی ورښکاره کولی شي، لیدلی شي کوچنیان ولې په موبایلو په دغو کې لیدلی دي، مخامخ نه لیدلی. نو ډېر ښه ځای جوړ کړی دی، تفریح د کوچنیانو دپاره ډېر ښه ځای دی چې سرمایه ګذاري وکړي پر داسې ځایو باندې، تفریح ځایو باندې چې یو خو ډېر جنګ ځپلی هیواد دی چې خوشحالي وشی نه وي تر ډېره حده. نو چې داسې یو ځای نه جوړ شي، هم به کوچنیان راتللی شي، هم به غټان راتللی شي، یو هغه ذهني ارامګا وي، ذهني نه بیا ارام شي.
دا باغیواش په ځانګړي ډول د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ساتیري یو مهم ځای ګرځېدلی دی. د کندهار اوسیدونکو وایي په دې ښار کې دولتي پارکونه او نور تفریحي ځایونه کم دي. دوی د شخصي هڅو له لارې د دغه ډول تفریحي او معلوماتي ځایونو جوړېدل استایي.
دغه ځای صاحب کور ودان زموږ ټول وطنوال په شته تفریحي ځای جوړ کړی دا وستو تو ګوره دوی نه مختارشتي سانان دي مخلوق تي ورته راځي. انا دلته دا غشان دی رقم شهید تاسو زه خپل بس په دغه منطقه کې مدلی ورڅنه ور داس ډیر دی جمع دی چې غوښه مړه دی ورته راغلی.
اولاد څخه موږ دا هیله لرو چې بس په ما پول په عربو سوالی کې معنا دا یو یو ځای ته پرې جوړ شي چې هر شی دا خو بغواش دی بل شی دا پاره دی بل شی یو بل شی.
د کندهار ښار په درې مناهي کې جوړ شوی دا ژوبڼ د حاجی محمد قاسم په نوم یو سوداګر د 300 زر امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړی چې شاوخوا شل ډوله وحشي حیوانات او مرغان لري. دا په وینا غواړي ژوبڼ پراخه او سره پڅنګ کې یو تفریحي پارک هم جوړ کړي.
حیوانان خو تقریبا 15 شل رقم حیوانان دلته موږ لرو. ډیر سیلانیان چې د جمعې په ورځ او د جمعې په شپه راځي، دا نور ورځې هم راځي خو لږ د جمعې ورځ او د جمعې په شپه باندې راش ډیر دی. او دغه لرم ګرځم وحشي حیوانان لرم خو څه دا وسه کم دي، تقریبا شل رقم دي، تر 50 رقم یې رسوم. ځکه چې زموږ ځای چې اوس دغه جوړېدو په حالات کې دی، ځایونه نه جوړ د کوم حیوانان ځایونه جوړیږي هغه ورته راوړو.
د دې ژوبڼ ډېره برخه حیوانات له نورو سیمو او بهرنیو هیوادونو څخه راوړل شوي دي. د ژوبڼ د مسؤلینو په وینا په افغانستان کې د یو شمېر وحشي حیواناتو نسل د ختمېدو له خطر سره مخ دي، او د دې ډول ژوبڼونو جوړېدل د حیواناتو د ساتنې او نسل د دوام لپاره ګټور بلل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې ونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بندنیو چارو وزیر د سوریې د انتقالي حکومت له بهرنیو چارو وزیر اسد حسن الشیبانی سره تلیفوني خبرې کړې دي. امیر خان متقی په دې تلیفوني تماس کې الشیبانی ته د سوریې د بندنیو چارو د وزیر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلی او د سوریې د نوي حکومت د عافیا او ښې حکومت ولې درجه ستایلی دی. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت پرون جمعه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوریې د انتقالي حکومت د بندنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او سوریې ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او د دواړو هیوادونو پلاوي له یو بل سره وویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان 2023 میلادي کال د نومبر په میاشت کې په ټول افغانستان کې تر 145,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. د سازمان ویلي چې د 5 غیر دولتي سازمانونو په همکارۍ په 19 ولایتونو کې 106 روغتیایي مرکزونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان وایي پر افغانستان د بمباری او د کډوالو د جبري ایستلو له کبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې نه ده خو کرکه ورسره ډېره شوې ده. عمران خان پرون جمعه د اډیالی په محبس کې خبرالانو او مدافع وکیلانو سره په خبرو کې ویل ادا کده چې افغان کډوال په زور ویستل شي نو ترهګري به ورسره کم شي خو دې کار د امنیت لخه کېدو سره مرسته ونه کړه مګر د دوه هیوادونو ترمنځ کرکه زیاته کړه. د پاکستان د پاوز ویان احمد شریف چهودری پرون جمعه وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په 2023 میلادي کال کې په څه باندې 95,000 عملیاتو کې د دولت 925 وسلوال مخالفین وژلي دي. چهودری په یو خبري کانفرنس کې وویل په هیواد کې هر ورځ د پاوز استخباراتي ادارو او پولیسو له لوري له 109 څخه زیات عملیات ترسره شوي دي. د پاکستان د امنیتي چارواکي وویل چې په وروستیو ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد تر ټولو جدي برید د جنوبي وزیرستان په یو امنیتي پوسته وشو چې په ترڅ کې 14 پاکستاني سرتیري وژل شوي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي چې د هیواد امنیتي ځواکونو 655 داسې کډوال نیولی دي چې د اقامت قانوني اسناد نه درلودل. علی یرلیکایا پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلی چې دغه کسان د کلکان شپږ دیرش په نوم د عملیاتو په ترڅ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. د هغه په وینا خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د بیرته ستنېدو چارې پیل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن خپله لومړۍ پاڼې په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې 95 منډې وکړې او 2 لوبغاړي وبایلل. تر دې مخکې پرون ناوخته د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې 500 منډې وکړې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې موږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پوش پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټي شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کیږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یوه کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یو حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستې. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړې.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوښ ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کاله کېږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وقت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولی شي اجرا کړي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کېږي، وظیفه هم نشي کولی. بس دا مجبور چې یو کراچي په سړک کې د کچالو پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدای واقعا
خپل دیوالي وغوښتل چې دا کسب زده کړي. ضرورت یې څه و؟
داسې و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف وما چې زما پلار وایي چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سلام دا چې واړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، دا وګوره، زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رزق روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم او هم درس وایا.
څومره دی وزوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمېرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسې دریشیم ګنډلی، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتو ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والا کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و، هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوی ده او مصرف ډیر ده. مثلا د مواد چې ده قیمت شوی، خلک اجره کم ورکوي. مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سوه، اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي. واقعا چې د خلک ډیر اقتصادي ضعیف شوی ده.
تاسو ویل چې مواد کم شوي دي خیاطۍ لپاره، په خال کوم جنه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم؟ اوس آیا راځي نه راځي؟ هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د منډۍ نه مواد اخلو عمده. نو بس مونږ هلته مواد اخلو، خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن، کاف، پتی. داسې
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و، اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمت شوي. لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشور بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي. بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل د بانک عمومي ژوند خو تېرېږي او نور خلک ته پکسې نه ده چې داسې کوي او څه خوري څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر وقتا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده. په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوري ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېره اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په دسي او سطح باندې برابرېږي چې جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی او درې څلور ورځې بازار خوي د خلکو، او درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزورې وي کنه. بل خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او د شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله، پخوا به دته وڅ مثلا کله به یو دکان ته سر سړی ورښکاره که د خیاطۍ دي، ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې وګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکې خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته. جمهوریت کې چې کومه څه د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه. خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله، څومره به د دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي دغه شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نوی خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي او
دا ځوانان چې تاسو سره ځي، اتمن د خپل ژوند کیسې هم درته کوي. دوی څومره مجبورې دي؟
د غریبۍ اوج زیات شوی دی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شوي کنه، نو دوی طبعا چې دی اوس د هر چا د ژوند کیسه او د غم مختلف دی کنه. څوک یو مشکلاتو کې، څوک بل مشکلاتو کې راګیر وي. داسې خلک چې ډېر نوي ځوانانې تنکي ځوانانې، خو هغې دپاره چې دی د کور مسؤلیت ور په غاړه شوي، نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر یو لاره چاره برابر کړي تر څو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره.
دا وضعیت دوام وکړي، ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابره نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویل، غریبي او بې وزلي ورځ تر بلې ډېریږي، وضعیت سره هم نه وي.
مایوسي ده چې انسان خفه کیږي کنه، چې باید زموږ ځوانان او دغه شې تعلیم وکړي، او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه. موږ تاسو چې ده د دې لنډ وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته موږ تصور هم نه کولو کنه. ځکه د ټولو نه مهمه خبره دا چې زموږ د انجونو او زموږ د هلکانو پر مخ باندې چې دی د مکتبونو مخې د پوهنتونونو دغه پوهنتونونه که د انجونو پر مخ تړل شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې د ده هغه کوم تاوان او زیان چې دی موږ ته که اوس ونه رسېږي، نو درې کاله پنځه کاله لس کاله بعد حتما او نو کې دې شي لاس کاله بعد زمون په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول ځانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو پم دې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو سومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه دا لاند مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زمون په دوره کې چې پانتون سره هم ډېر خایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اونده خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شری مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه ته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټ عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړئ چې راځي خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه او مجبوریات وڅوه
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې د وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره خدای ته یو څوک عام ذکر ولري عام یو کسب زکی تاسو درس ویلای
دا پانتون د څه ما په دغه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې به د خلکو دولتي وظیفې نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو ښه و دا څومره ښه ده چې سړی ام یو کسب زکی ام لوړ از دکړه ولري دا څومره په ځان کې سړی کامیاب ولې شي
بلا شک دا غوړه مثال زه خپل ایم کنه غوړه مثال زه ام زه چې د حقوق قضا سرنولای څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون نه خېګنه دغه د چوس شکر ده خپل ژوند اسانه سره پرمو خړلې شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم ک نور سنه هغه خپل ژوند خو پرمو خړلې شو سناسه
بله په اخر کې به تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې دغه ووس د زګو دروازې او تباندې د اقتصادم خراب ده یو کسب زکول زمينه برابر ده مو ته خپګان غد پېښم دوی غته نه پریږي لارسي یو څه دا کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې
پیغام به زما خوځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او هنر زده کړي ځکه عموما موږ په افغانستان د سیو مملکت د چمونګه یوازې په تعلیم باندې چې ده تکینه شو کولای چې واځي تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرها او ځوانان دي په شې چې د حتی ماستریانی کړی دي په شې پیجریانی کړی دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې یو کس به نوې زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان چې د تعلیم سره سره باید کسب مزده کړي کاوه هر کسب وي کنه خیاطي وي نجاري وي بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او غټي بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په غړې سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا او لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړی چې دې زده کړی خو سره یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب اغه نه بده روپی ګټي او خپل ژوند به مختبيي زده کړی خو اصلا د خپل د ژوند لپاره دی چې سره ژوند درک کی ژوند روپی جنې او خو ژوند تیر کی حتمی ده چې د زده کړو نه به تر روپی ګټي خو چې کسب دی ور سره څنګه کې زده وی نو که د زده کړو نه ونه ګټي نو کسب بستا په درد لګیږي کنه یو شاعر وای وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي دلته د هنر نه موخه هغه خولي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دي
یعنی دې په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي، نو که دې هر څومره تنګسي راځي، مشکلات راځي، نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دې به د خپل کسب په درد لګیږي. یو کمال به سړی خامخاص دکی، او دا د دغې لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کړي. د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی باید یو نوی شی زده کړي، تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې. اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی، کسب یو تخنیک غونته دی، کمال دی، هنر دی. دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي، هغوی خپله ایډیټ نه دی زده، خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري. په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي، مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه. ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ 40,000 افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي، ایډیټ په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي، نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط، په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي.
بله، که رسولی تاسو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی ده چې یو بل کسب هم زده کړئ؟
شخصا خپل اوس مهال استاد یم، پوهنتون کې افتخاري استادی په شخصي پوهنتون کې لرم او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې. زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کومه، د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کومه. هغه زما ښه ګزار روانه ده، د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړې اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کومه، په دې کې مې ځان رسولی دی. د دې تر څنګ د نجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي، یعنی کولی شم چې خپله جاله پورې باسم، خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې، مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم. مطلب خو زده کړې مې ده، یعنی نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي. بلې
بله، راځو همدغه نجارۍ برخې ته. څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي، دا کسب زده کوي، کورنۍ درته ویلې، خپله مو علاقه وه، په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي، یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و، چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه، دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه، چې ما وخت لره نو ډیر شان ما زده کړی. اوس چې یو نیم ادی مسله پیخیږي، نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم، یا بل څوک پخپل یې د حکومت ده، او نو اړتیا نه ده پیښه شوې. یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم، بی دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم. خو نور شخصي کاروبار په برخه کې، شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور، په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه، د خپل یو کسب دی موبایلونه، خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی. ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده، هر سړی موبایل نه پیژني کنه، موبایل باید وپیژني، په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه. په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی، ځان مې پی پوه کړی دی، په دې کې مو زده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم. او یوازې ما نه، زموږ په سیمه کې زموږ ډېر نور ملګري دي، هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي، شخصي کاروبار ته مخه کړې ده، په شخصي کاروبار کې ځان رسولي دي او ډېر ښه کار روان دی اوس.
دغه کسبونه چې تاسو زده کړی دي، مثلا همدا بیلګه بیا نجاري یادو، تاسو څومره ډاډه یاست په دې کنه؟ یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مو لوړ ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسی، دا د نجاري خو مې زده کړی ده، خو تیر را سره ده کنه، یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي.
چې هر کسب د چا زده وي، هغه ډیر ډاډه وي کنه، دی ډاډه وي چې مطلب که سبا زه د تعلیم یا تحصیل چې مې کړی د قلم دنده ونه لرم، نو دغه کسب چې مې زده دی دا به د دې نه زه دومره کولی شم که ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم، خو روزانه ژوند خو پې مخ ته وړلی شم. یعنی زه داسې سختې سره نه مخ کېږم چې سبا بل چاته محتاج شم. نو دا ډاډ ټولو سره موجود وي، څوک چې کوم هنر، کوم کمال، کوم کسب د چا زده وي، هغه ټول ډاډه وي په دې باندې که اوس د قلم دندم لري بیرته شاته یو ډاډ ورسره وي که سبا زه دا دنده له لاسه ورکوم. اوس زه خپله مطلب ما سره اوس دولتي دنده لرم خو شخصي دندم لرم، زه وایم که چېرته دا زه د لاسه ورکم شاته زه ډاډه یم چې شخصي کاروبار هم کولی، مثلا موبایلونه یا نجارۍ برخه کې یو چا سره کار کولی شم. ډاډمن یم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم. نو دا خو ډېر مهمه وي کنه، د کسب او کمال زده کول چې دی، دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي،
مشهور دي هغه وای چې الته چې څوک د ډاکټرا او ماستری لپاره زی یو شرط داري چې کله ماستری وکي هغه په یو شرط دای خوي زه د سی غلط نشم چې چین دی که جاپان دی نو هغه په شرط دای خوي چې کله وي ماستری نه فارغ شي ډاکټرا نه به ورته وای چې تاسو به اوس یو کسب هم د کوي کني سند نه ورکې هغه به ځین خلک نجاري انتخابي ځین خلک پکې رنگ مالی انتخابي ځین پکې نل دوانی انتخابي ځین پکې نور کسبونه انتخابي پاره کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو بیا غینو وروسته هغه ماستری چې کومه برخه کې کړی دا غي سند ورکې کنه نه ورکې هغه په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کې دي شي زده کړه ته وکی خو هغه بستا ژوند جوړ کی په هر برخه کې به تخشي خو کې دي شي پیسې ته نه ونګټي نو پیسو د پاره دا کسب به بیتا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته جی بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولای شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیتان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به دې نه مخ کیږي حافظه به یې جوړی الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عامه ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرې چې اواز په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې اواز د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا و نه کی چې یاره ما ماستری کړی پی ایچ ڈی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا بخاره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامہ خاص ده کې په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسې کسب دی دا کسب ده کې په تخچه کې کې دی یو خامہ خپ درد لګي نو چې څومره کولای شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامہ خاص ده کې کبه آینده کې زده کړې نوی د قلم نه دی روزي نشي ګټلې نو کسب خو بور سره وي
سن غټيږي او بیا د ماشومان مسولیت سي د کور مسولیت سي وازی خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نکېږي چې هغه د کسب زکول او زده کړې کول دي کنه د ځواني مرحله څومره مهمه ده دوه مسایل ته تاسو خبرونه کې یاد کړل
ګوري ځواني مرحله خو مهمه ده تر دې کله نه پوری انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زدا کولو تر دې کله نه پوری دا به ترغی ورسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دې کله نه پوری ډیر زده کړه کوي په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دې کله نه ورسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به لا هغه وخت هم کولای شي زده کړه وکړي نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعه ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کده دې کله نه ورسته زی ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړه بم کولای شي او ډیر مهارتونه بم زده کولای شي تخنیکونه
درن دوستانو دا و دې دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
شرمی کی مبت لائی نشم پاراندی جاشو مزڑ گیا ناتان دی زار شو مزر گیان را غلی می چونان دی گورم شرمی گم آبت لینشم باران دی زار شو مزر گیان را غلی می چونان دی زار شو مزر گیان را غلی می چونان دی
سلام و خست